ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شي برساسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په افغانستان کې د روسیې خونړیو بریدونو پر علت ولسمشر اشرف غنی غږېدلی او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر ویلي دي چې طالبان به سولې ته مجبور کړو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او کسان چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري ځان منځوي کوي. په غزنی کې نش پیته وسلول طالبان وژل سوي. د روسي او ناټو شورا به د پنځمې پورز په بروکسل کې غونډه وکړي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه.
امروز شما به کابل مین
نن تاسې کابل ته راځئ چې د کرکې، نهیلۍ او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دې دوه ورځنۍ کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل شروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نش پېته وسلول طالبان وژل سوي دي. د ولي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل دغه وسلول له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي. د غزنی چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات لا هم ادامه لري. وسلوالو طالبانو بیا په اندړو کې د افغان سرتیرو د وژنې او د ولسوالۍ د محاصرې ادعا کړې ده. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو شپږویشت وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دغو نښتو کې چې له پنځو ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
تر دا مهاله د دې خطو په پایله کې څوارلس وسلوال طالبان، دولس داعش دا وژل شوي دي، اته داعش او پنځه وسلوال طالبان ټپن شوي دي. همداراز اته ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او څلور نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي نن له بې ځایه سویو کورنیو سره د عجلو مرستو لړۍ پیل شوه. د روسیې او ناټو شورا به د پنځمې په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړي. دا پروان میلادي کال کې د دې شورا دویمه غونډه ده. د ناټو د سرمنشي دفتر نن ویل دغه غونډه به په افغانستان او اوکراین کې پر شخړو متمرکز وي. د غونډې برخوال به د پوځي تمریناتو او سرحدي ګزمې په وخت کې د شخړو او ټکرونو د کمولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا چاپه وزمه په غیر قانوني توګه په خپلې خاورې پورې زمیمه کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ وکړ، د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د ناټو او روسیې شورا اوله غونډه په مارچ میاشت کې په بروکسل کې سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته سفر خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمېنې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تم سي. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل اورنۍ سفر پیل کړي. دوی به پاکستان او هندوستان ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به ریکس ټیلرسن په جنیوا کې هم تم سي. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سري صلیب نړیوالې کمیټې په دفتر کې لیدنې کتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به را روانه جمعه بیرته واشنگټن ته ستون سي. د عراق دولتي پوځیانو د کوردانو له پېشمرګه جنگیالیو سره نن جګړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د عراق دولتي ځواکونه هڅه کوي د عراق د شمال په دغو سیمو کې چې کورد جنگیالیو له داعش ډلې نیولې ځای پر ځای سي. دغه شخړه د کرکوک ولایت شمالي شارګوټي التون کوپرو ته څیرمه پر یوه مهمه لار چې د اربیل د جنوب په 45 کیلومتر پینزوس کلومتری که پرته ده سوی ده. اربیل ده ایراقی کردانو ده کرواک سیمی مرکز ده. ده جگره پا ده سال کیری چه دری اونی مخ که ده کردانو پا کرواک سیمه کی ده خپلواکی پاره طول پشتنه وسوی چه بغداد غیر قانونی بلالی ده. او دروسی ده بحرانوی چار وزیر وی نری باید دروسی او ده امریکا متحد ایالاتونو ترمنز پر استراتیجیک صبات لخبرو اترو ده پاموار نتیجو تمه او نلری. سرگی لاوروف نن بمسکو که وکن فرانس سپوینا که ویل ده منزنی وطن اتمی توغندهو ده مخنیوی ترون پا چپ دریدیلی حالت سر مخامخ سوی ده. ده الاد دو بله چی واشنطن ده خپلو هغو ترون پاره وضاحت نده ورکده چی پکی ویل سیوی روسیه لده ترون سخه چی پا نونو سو و اتیای میلادی کال کی اوربان ده سلا سوی و سرغروه نکرده ده. روسیه ده بحرانوی چار وزیر ویل مسکو لده غه ترون سخه ده واشنطن ده احتمالی سرغروهونو پاره خپلی اندیشنه لری.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو علت څه دی؟ ولسمشر اشرف غنی وایي
فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
د خبرونې په دوام به دا هم واورئ چې د سی آی ای مشر وایي طالبان به د سوري خبرو ته رامات کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته روان دی او ویل کېږي چې د سفر یو هدف یې همدا له طالبانو سره د سولې د خبرو دی. د غزنی اندړو ولسوالۍ ته له مرکز څخه مرستندویه ځواکونه په ځنډ رسیدلی دي. د سیمې ولسوال وړاندیز کوي
وزارت داخله کې وزارت دفاع کې امرجنسی شعبه باید اجازه کړي چې په هغه لحظه کې هغه ځای ته هم البته واښه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تروریستي ډلې او ملاتړ کوونکي پوهیږي چې له دې وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ کیدونکي دي. ښاغلی غنی چې نن یې د ورېښمو لار د ښاروالانو په 12مه ناسته کې په کابل کې خبرې کولې وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپله له تباهۍ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وویل هر وخت چې د سولې خبرې ګرمې شي د دولت وسلوال مخالفان خپلو حملو ته زور ورکوي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تروریستان پوهیږي چې د جنگ په میدان کې افغان ځواکونو ته ماتې نشي ورکولای. ښاغلی غنی چې د جمعې په ورځ د ورېښمو لار د ښاروالانو په 12مه ناسته کې خبرې کولې یو وار بیا یې په وسلوالو مخالفینو د سولې غږ وکړ او ویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپله د تباهۍ سره مخ دي.
نن ده افغانستان دفاعی او امنیتی قوا پا هر سنگر که سر وردی فشار سته اما فشار زکده چه حق شبکه چه بربادی واری خفل تبایی بینی و دی پیگی چه پسل دین دوی او دوی پلویان به سخت فشار لان دا دوی دی چه بایلو دین کدی نموت.
خاغلی غنی ویل ده تروریزم ملاتری هیوادونه چه خپل پایخت ده تروریستانو پا ملاتر کی وینی باید پوشی چه پا دی سر زان منزوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزو حملو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د ډله ییزې حملې له امله د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د پکتیا په امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزه حمله کې د کورنیو چارو وزارت پر وینا 40 پولیس او 21 ملکیان وجل شوی او له 155 ډیر ټپیان شوی دی. د همدې ونی په وګدو کې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې افغان امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. د حمله داسې محل پیل شو چې د افغانستان د سولې پاړه د عمان په مرکز مسقط کې سلور اړخیزه ناسته پیل شوې وه. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي هر وخت چې د سولې خبرې ګرمېږي د دولت وسلوال مخالفین خپلو حملو ته زور ورکوي. ښاغلی محقق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغان ځواکونو وروستۍ خونړۍ حملې باید نړیواله ټولنه متوجه کړي چې تروریزم د نړۍ ورانوونکی دی.
توجه
دی وای نړیواله ټولنه هم باید دې ته متوجه کړو چې د تروریزم خطر یوازې افغانستان ته نه رسیږي بلکې کدا پدیده پراختیا پیدا کړي نو ټول انسانیت ترې متضرر کیږي
همه بشریت ته متضرر بشي.
خغلی محقق همداشان وویل چې که څه هم افغان حکومت د سولې خبرو ته ژمن دی خو د وسلوالو ډلو پر ضد به له پوځي لارو هم ګټه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول هیواد کې د حمله کولو په حال کې دي او معلومیږي چې افغان حکومت د خپلو سرتیرو د وینو بدل اخیستو ته ژمن دی. د دې وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ قوتونه د دښمن په ورکولو باندې د هغوی په سرکوبولو باندې بوخت دي. دا زموږ د سرتیرو د وینې انتقام دی او په څنګ کې د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول.
د ښاغلي وزیري په خبر افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د طالبانو له حملې وروسته د غزنی داندړ ولسوالۍ د دې ډلې له وجوده پاکه کړي. د همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالف وسلوالو شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او کنه یو ځای کیږي و به ځپل شي. بل لور ته د سیایي مشر وایي متحد ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د دې ادارې مشر پرون په امریکا کې په یوه تحقیقاتي مرکز کې د څرګندونو پر مهال د خپل حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل چې امریکا به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو لاس واخلي. پامپیو په واشنگټن کې د ډیموکراسیو د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال زیاته کړه د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي، د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. د خبردارۍ ورکړ چې په پاکستان کې د افراطي ډلو مرکزونه د منلو وړ نه دي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین په ګډون د عمان په پلازمینه مسقط کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شوه. په همدې ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو، دوه ورځې وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې پر امنیه قمندانۍ او د پولیسو پر تعلیمي مرکز، او د پنجشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو خونړۍ حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې له 130 زیات سرتیري مړه او شاوخوا 250 نور ټپیان شول. افغان چارواکو وویل د دوی تمه دا ده چې پاکستان د مسقط په غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پراخو اقداماتو ژمنه وکړي، خو د افغانستان د خونړیو حملو څپو وښوده چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړې ده. د سی آی مشر وویل که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. مایک پامپیو زیاته کړه چې امریکا د پاکستان د اوسني چال چلند په اړه باید له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک وکړي. د پاکستان پر ضد د سی آی د مشر سرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقاد کوي چې افغان طالبانو او په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي او په ځواب کې وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي.
د سی آی ای رئیس د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې د ترهګرو د پټنځایونو په خاطر له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روان دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار په خوشدانیو ولسوالۍ کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلکو په خبره د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته مجبوره شوې دي چې کډه شي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې د خوږیانو قومي شورا وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د وزیرو تنګي او شاوخوا سیمو کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې په خبرې د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د خوګانو قومي شورا غړي سیف الله وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د داعش او طالب وسلوالو خپلمنځي جګړه له غرونو کلو ته راښکته شوې او له همدې امله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې.
دا خلک لاندې ولس ته سرایت کړی دی، راکیوتي نه دي، خو په دې نږدې غرو کې دي. دا د تنګي خلک او لاندې خلک چې دغه غړي دا تقریبا په حدود 800 کورو کې ماجر شوي دي او دغه جنجال وسم جریان لري هلته.
وزیر وایي تر اوسه حکومتي ځواکونو په جګړه کې مداخله نه ده کړې او نه هم بې ځای شوو کورنیو ته مرستې رسېدلې.
دولت خو تر اوسه پورې په نظامي حساب باندې کوم اقدام نه دی کړی. یو څه قوه لاړه ده، د وزیرو تنګي په خوله کې دلته دې خواته پراته ده، سنګانۍ په نامه یوه منطقه ده دلته پراته ده، خو داسې عملي کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي امنیتي ځواکونو هلته نوې پوستې جوړې کړي او ډېر ژر به نظامي عملیات پیل شي او دارنګه د سیمې خلکو لپاره یې هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې استولې دي
او ډېر ژر به هلته عملي اقدامات د عملیاتو پیل شي. تر څنګ لنن سهار رئیس کی زموږ بیلابیلو ادارو مرستې رسولې سیمې ته هغه کورنۍ ته هغوی را بېځایه شوي دي، هم د خوراکي توکو او هم د استوګنې په موخه د نورو غیر خوراکي توکو لین دي پل کړی دی، همداراز روغتیایي ټیمونه زموږ سیمو ته رسېدلي دي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې جګړه کې د داعش او طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې تر څنګ 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 4 تنه نور زخمیان دي.
په خوږیانیو کې د داعش او طالب جګړه روانه ده. د جګړې په یو بل ډګر کې د غزنی په اندړو کې د طالبانو محاصره ماته شوې ده. د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو ډلهییز حمله وکړه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا 1 افغان سرتیری وژل شوی دی. البته دغه ارقام د ځینو راپورونو له مخې کم دي. له دې حملې وروسته په سیمه کې جګړې دوام وکړ، ځکه د اندړو د ولسوال محمد قاسم د سیوال په وینا له مرکز څخه سیمې ته د اضافي ځواک په استولو کې ځنډ راغی. احمد تکل د اندړو له ولسوال سره مرکه کړې. محمد قاسم د سیوال د مرکې په پیل کې وایي چې که مرسته پر وخت رسېدلې وای د دولتي ځواکونو تلفات به شي د اوسنۍ اندازې نه کم.
که چیرې پوهاوی د وخت رسېدلې وای د موږ تلفات ډېر کمېدلو، اوس د موږ تلفات هم تقریبا نه نفره موږ شهیدان لرو او څوارلس نفر زخمیان لرو.
دا د کومې جګړې تاسو یادونه کوئ؟
دا وروسته له انتحاري نه چې دا درې ورځې جګړې دوام وکول، دا د دې جګړې خبره کوم.
پرته له دې چې د قواو ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا کمین نیول شوی و، نور لوجستیکي ستونزې د قواو د اکمال په برخه کې او د لوجستیک د اکمال په برخه کې کومې دي؟
لوجستیکي ستونزې همیشه موجودی دی د قواو د اکمال په دغه کې د مهمات و دي چې دغه ته لکه سره کوم چې تیز جنگ روان ده، په هغه اندازه باندې باید دوی ته مهمات ورسوي او په هغه اندازه باندې دوی ته البسه ورسوي، په هغه اندازه دوی ته اشه ورسوي. دلته ګوره موږ د اشیا له ستونزو سره هم پرسنل مخ په مخ شو، له لوږې سره، له تندې سره مخ په مخ شولو، حتی د اغوستلو کالي پاته نه شو خلکو ته، کمبلې او دغه شیان پاته نه شو چې کوم شی دی درلودلو، هغه په جنګ کې سره تخریب شو، خراب شو او دغه دوه درې شپې چې دا پرسنل هم تیرې کړې، هغه یې په یخ کې تیرې کړې. نو په دې خاطر باندې چې جنگ صحیح مدیریت کې د دې لپاره دې صحیح آمادګي ولري، په وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، امرجنسي شعبه باید ایجاد کړي چې امرجنسي شعبه په هغه لحظه کې د هغې ځای ته هم البسه واشه ورسوي او هم عدلیه ورسوي او هم مهمات ورسېږي.
کله چې تاسو د مرستې غوښتنه کوئ، ورته وایي چې وضعیت په څه اندازه باندې جدي دی؟ مثلا د سقوط د ولسوالۍ د سقوط خطر شته، یا مثلا دوه درې ورځې موږ مقاومت کولای شو؟ دا وضعیت تاسو ورته تشریح کوئ؟
بله بله، بالکل بالکل، موږ دا تشریح کوو. لکه تېره ورځ هم تاسو شاهدان یاست چې ما په خپله د میډیا له لارې ټول وضعیت تشریح کړی دی، مصاحبې مې له میډیا سره کړې دي، دوستانو ته مې تلیفونونه کړي، وزیر صاحب دفاع سره تلیفون وغېدمه، هغوی هم اطمینان راته راکړو، ټولو مقاماتو سره، له وکیل صاحبانو، د پارلمان سره، قومي شپږو سره، د والی صاحب سره،
د ټولو سره خبرې وکړې، مګر بیا هم په وخت مرسته ونه رسیده.
بالکل، موږ هم په دې باندې دا خبره کړې چې موږ ته باید مرسته په وخت ورسیږي، او اوس هم د دې لپاره تاکید کوو چې دا څه شی نن تیر شول، دا موږ ولیدل، بیا هم هغوی خپل کوشش کړی دی او کوشش یې کولو داسې نه و. وزیر صاحب دفاع ټوله شپه په تلیفون باندې را سره وصل ولو، حتی له موږ سره پیلوټان د تلیفون له لارې وغږول. زه په دې پر باور وم اداري ټول کوشش هم بیا هم وکاو، مګر موږ وایو چې نه، چټکوالی باید راشي، جدیت راولي په خپله اداره کې، د مسلو دپاره چې تر څو د تلفاتو او د مشکلاتو او د ضایعاتو مخه ونیوسي.
د غزنی د اندړ ولسوال محمد قاسم دیسیوال.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. وړاندې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روان دی، خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې واورو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي.
د ازادۍ پر څپو
د خاص روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی زما په ان ضروري فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریبګرو منتریانو مداریانو د شمو افتاپو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکو.
د تورخم د گیس نه پاو سره په تماس کې پاسې سلام په دې تورخم کې د لانی د ډکی د تورخم د اول پاتک نه او تورخم گیټه پورې داسې شروع تالان د شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي، خو کارا ما تیم دې د درکې لوټ هم در نه اخلي او بقایم درکې وروره داسې ول نه خته چې تورخم تر رټ گیټه پورې تقریبا شپږ واسه نه پاتک جوړ شي دي. نو د وزارت داخله نه غواړو د اشرف غنی نه غواړو چې و ورو په تورخم کې ظلم یو چور چپاو ګډ دی.
دا سجر دو د دوه تنو ورېدونکو سرګندونې مو اورېدې. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریاض دوها اسلام آباد نیو ډیلی او جینوا ته خپل ورځنی سفر سرلننه پیل کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی ده. ویل کیږي چې په اسلام آباد کې به ریکس ټیلرسن له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو او د دې خبرو پر لارو چارو وشخیږي. دا خبره په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال تایید کړه او ویل چې د ریکس ټیلرسن دا سفر اسلام آباد او نیو ډیلی ته خورا مهم دی. د دې سفر د جزئیاتو په اړه له ملالی بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې راغلی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د یمن د شخړې او ایران په اړه خبرې وکړي. دوی به په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ شورا په افتتاحیه غونډه کې هم ګډون وکړي. ټیلرسن به د خپل سفر پر مهال دوها ته هم لاړ شي. دوی به په دوها کې د قطر او امریکا له نظامي چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او همداراز د خلیج د شخړو او ایران او عراق په اړه خبرې وکړي. وروسته به ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل لومړی سفر ولري، چیرته چې به دوی د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژي ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړي. اعلامیه زیاتوي چې ټیلرسن به له پاکستانی چارواکو سره د جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي په بریا کې د پاکستان د رول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. افغانستان ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا سفر له طالبانو سره د سولې د خبرو او ډیپلوماسۍ په برخه کې مهم دی او څرګنده بسی چې د سولې خبرې څه نتیجه ورکوي. شاغلی خلیلزاد زیاته کړه،
وزیر خارجه امریکا خودش
به جنوب آسیا می دی. په همدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل د هند او پاکستان په شمول جنوبی آسیا ته ځي. فکر کوم سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دې فرصت ورکوي چې وګورو ډیپلوماسي څومره چانس لري. په نوې ډیلی کې به ټیلرسن د هندستان له مشرانو سره وویني او د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړي کولو او په هند پاسیفیک سیمه کې به د امنیت او پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په جنیف کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال سره صلیب له کمشنر سره د نړیوالو بشري بحرانونو په اړه خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ دوها او اسلام آباد ته ځي او ټاکل شوی دی چې نن به ریاض ته ورسیږي. ریاض د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. په دوحه کې د طالبانو دفتر دی او اسلام آباد هغه ځای دی چې کابل یې تورنوي چې له طالبانو سره مرستې کوي او افغانستان غواړي چې اسلام آباد طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. ویل کېږي چې د ریکس ټیلرسن د دې سفر پر مهال به په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې وشي او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر پر مهال هند ته هم لاړ شي. د هند روابط او د هند اړیکې له افغانستان سره په وروستیو کې وروسته تر دې هم زیاتې شوې دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې له هند څخه غوښتل شوی دي چې د افغانستان په چارو کې هلې ځلې زیاتې کړي او له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او همداراز امریکا په دې باور ده چې د دغه ستراتیژي له مخې چې هند کولی شي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې کومکونه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولای شي. د یو بهرنی مطلب راخلو، په مادرید کې د هسپانیا مرکزی حکومت اخیر د اپوزیسیون ډلو ملاتړ ترلاسه کړ او پریکړه وشوه چې په کاتالونیا کې پارلمان لغوه شي او د جنوري په میاشت کې نوي انتخابات ترسره شي. په کاتالونیا کې د ټاکنو هدف د نوي سیمه ییز حکومت جوړول او د خپلواکۍ لپاره د فشارونو کمول دي. جزئیات فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
په اسپانیا کې د حکومت عمده اپوزیسیون سوسیالیستانو نن وویل چې د هغو فوقالعاده اقداماتو ملاتړ به وکړي چې په کاتالونیا کې د مرکزی حکومت د واکمنۍ د ټینګېدلو لپاره په پام کې نیول کیږي. هسپانیا په اروپایي اتحادیه کې څلورم ستر اقتصادي قدرت بلل کیږي. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ لپاره پیل شوې مبارزې د اورو بیه ټیټه کړې او په اقتصادي مارکیټ کې بې ثباتي جوړه کړې ده. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی چې د کاتالان سیمه ییز حکومت په مقابل کې د کلک سیاسي دریځ خپلولو لپاره د سوسیالیستانو ملاتړ ته اړتیا درلوده، سبا له خپلې کابینې سره غونډه کوي او په کاتالونیا به د مستقیمې واکمنۍ پروسه پیل کړي. په اسپانیا کې د ډیموکراسۍ په وروستیو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې مادرید د یوې خودمختارې سیمې د حکومت د نسکورولو لپاره اساسي قانون ته مراجعه کوي او د بیا انتخاباتو غږ کوي. د رخوی حکومت په د اساسي قانون 1550 ماده برحاله کړي چې د اسپانیا مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې کله و سیمه له خپل قانوني مسولیتونو سره سم چلند نکوي په مستقیم ډول یې تر امر لاندې کړي. د اسپانیا حکومت باید د خپل اقداماتو پریکړلیک د رایګیری لپاره سنا ته واستوي. د اسپانیا مرکزی حکومت د کاتالونیا سیمه ایز ولسمشر کارلس پوجمونتا پرون د ورځې تر پایه مهلت ورکړی و چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر شي. خو پوجمونت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره راګیری وکړي. په کاتالونیا کې د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه وسوه. د سیمې چارواکو وویل چې تر ورکولو په شرایطو یوازې 43% خلکو په ټول پښتنه کې ګډون وکړ، خو د ګډونوالو 90% د کاتالونیا خپلواکۍ ته مثبتې رای ورکړي. د اسپانیا محکمو دا ټول پښتنه غیر قانوني وبلله، خو د کاتالونیا د سیمه ایز حکومت مشر کارلس پوتمونت وویل چې ټول پښتنه یې قانوني او د پایلو منلې الزامي دي. اروپایي اتحادیه په دې مسله کې له مداخله ډډه کړې ده او ویلي دي چې دا د مادرید او بارسلونا ترمنځ یو بحران دی چې باید په خپلو کې حل کړي.
د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلی او په وروستیو کې یو په زړه پورې مطلب لرو. قیر سړک چې تور سړک او پوخ سړک هم ورته وایي، کله ناکله چې زوړ شي بیا رغول یې ګرانه وي. په دې اړه له اسمت څاروانه اورو.
په نړۍ کې د سړکونو البته پخو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنک او شیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یو نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلیږي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نشوي کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړئ شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګولې له غوړیو کار واخلي.
له همدې مطلب سره د ازادي راډیو د خبري مجلې سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې فرشتنګاله تاسو سره د استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد، چې برخستانه باشین، شامتان بخیر.